السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلی دي. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په محضر کې په درو وهلی دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو پلي کول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزاو عملي کېدل له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دي چې په روان 2015 کال کې د دې سزاو عملي کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په نه در درو وهلی او په دوه کاله تنفیزي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکي اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبې ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی. خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله څلور دېرش کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو څو ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله څلور دېرش کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمي ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د روسیا او اوکراین پلاوی د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو د پایل لپاره په ترکیه کې راټولېږي. د دې راټولېدنې په اړه تر اوسه ډېر جزئیات په لاس کې نشته. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین پلاوی د هیواد دفاع وزیر رستم عمروف په مشرۍ د ترکیه استانبول ته پلار دی. بل پلاو د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ولسمشر د مرستیال ولادیمیر میدینسکی په مشرۍ یو پلاوی استانبول ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې په ډګر کې په بریدونو کې هیڅ کموالی نه تر سترګو کیږي. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې دا مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکان کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلی دي او خلک بې ځای شوي.
عام وګړي اگر د استلې دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی برته ګړی راځي مسجد عدالت کنټرول وګوري برته وځي.
دا ډول جګړه ولې پیخیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړې پاکستانی امنیتی ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه د خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره یې امکانات نشته.
نو بیا تورخم ته راغلو موږ سره داسې هغه کوم امداد کومه هسې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې اعلانونه کېدل هغه کې کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د دې خبري مجله د سر راپورته د هلمند ولایت ځینی اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د ویلاندې مودې نسبی آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیان خطه وي چې تیره شپه بیا ناوخته دغه نخته ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځای خلک خپل کورونه بې ځای کېدو ته اړ کړي او دغه راس زیان مالی او ځاني زیان هم اړولې دي. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسولان هم خطه تاییدوي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړې ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی پرته ګړې راځي مسجد عدالت کنټرول وګوري پرته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترنګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او زه خپل پیلن جګړه په سیمه کې دي جګړه پر دې باندې سوي ده چې مجاهدین غواړي د خپل پوسټه جوړ کړي او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کړي نو پاکستانیان نه غواړي چې دوی پوسټه جوړ شي او یا د کنټینر کې ځنو په ځای باندې جګړه راغلي ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولې ګاډي ورولې هغه د خپل باندې پیرینګ کوي دا جالم کلی دی او دا پرواړ دی ځاله کې ټوله پیله کړي دي عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړه وایي مشمان او د ژوند زیات خو نو دوی خود خپل کورس خوتل دي نو وضعیت نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې ورځې پیل شوی و او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمه تر اوسه درې طالب ټپي ځوکونه ورول شوی دي. دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال شته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوي او د تیرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی ادا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکز وبلاوختي عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د والی ویان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د یوې غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوي خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې نسي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې لسیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولې چې دوی ادا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دواړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 13مه په خپل ایکس باندې تر هغه څو ساعتونو وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار وویل چې په افغانستان کې به د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچا د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکز وبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بلل شوی دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارون کې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړې، زیربنا جوړې، چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همدارز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همدارس کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتک په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قمندانانو نه یا لوړ پولیس چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له غوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپورو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، اغه په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د اغه عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نيسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نه ښکاری چې د دې پاړه دوی درې صدې.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خېسوي او د سفیرانو تر کچې به خپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي، دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پا پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی، چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په پا افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسیو کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخټې شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بنده و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخټې ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخټې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا بیا بیا دغه سنخت برامنسته کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتې شئ، وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازم ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکی نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز په یو بل راپور کې واورئ چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه لري. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شمیرې ښیي چې په تیرې وونه کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتی د هغو شمیر پرتله چې له افغانستانه وتلی دي دوه چنده زیات دی. آی او ایم تیر ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13 تر 14 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یادونه کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,232 کسان له ایران او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایران په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستنه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دوګانو کې لاندې کې لاندې کې کې دا کوم شی موږ ته ملاو نسو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم موبایل.
مو میران سیم بر فعلاً دی پور دم نشي. مو وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو تر اوسه نه ویستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 44,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر څلور ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او می په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالره پانګونه هم شوې، خو په وینا یې مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلن جلی ده ناروغی لري چې تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو 14 کلن انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بېلابېلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپله دوا ورکوي او هغه دوا سره نه ښه کیږي. څلور پنځه کاله کېږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې، نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده، او دوی سخت اندېښمن کړي وو چې په خبره یې پاکستان ته لتاګ او معایناتو وروسته دا خبره غلطه ثابته سوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه، بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او تره یې بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته په تګ اړ شوي دي.
کونړ ولایت بالخصوص شرقي زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې په هغه کې شدیدو بیماریانو ریزلت او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه زړه تکلیف لري، او که ما مور دا واغه د وینې سرطان لري، هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دی او که نور، دا ټول په پاکستان کې وشو. تا دلته داسې لابراتوار نشته دی چې په هغه کې بیماریانې تشخیص شي، او که په خارج ته څوک هر څوک شي ځین، نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زموږ مریضان چې کوم مرض لري ستونزه سره مخ شي، هغه کابل ته ځي یا نور کندهار لا ته ځي، که هلته هم تشخیص نه کېږي هغه بیا ځي پاکستان، یعنې بهرنیو هیوادو ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې لابراتوارونه راوي او ترې جوړ کړي، ترڅو زموږ مریضان په اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، ازادي راډیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنیو 1296 سپو، او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدل شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هر څلور مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل اکسپانا داسې مهال خبره کړي چې د می یو ډیر شمه له تمباکو سره د مبارزه نړیواله ورځ به. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړي. د مرکې په پایل کې له هغه نه پوښتلي چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی، خو تمباکو څه زیانونه اړوي؟
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. کنه معمولا یا به د سیګریټو یا چلن له لارې څکول کېږي، او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او دغه سې د مرای او مېدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې، د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي، او د ډېرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا په بابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سیګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت هغه اغیز پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پری خودل شي اول خو ورستی زیانونه دي د ورستی زیانونو مخ نیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټ څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ور باندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نور عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښو دی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي، په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پریږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبره ده، البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټیپونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېژبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یو مسله ده. او بل مسله چې ده هغه دغه تاسو ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم پاروایي لحاظ ورسره روغتی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل قبول هر عادت چې دا مې عادت
ده،
حتی دا غژستونه کنه چې دا غژست چې دا سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا پښتو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پریښودلو له خطر، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې په کابل کې په هر درملتونونو کې پیدا کیدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پریښتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارونه بدن ته ننوځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.